سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د شپې 9 بجې دي د خبري خبرونه ته مو زه فريده سيال د میر احمد صفي د تخنیکی چارو بسم الله اختر کلی کوم خبرونه په خبرونو پیلو د طالبانو د حکومت بیان زوی ولا مجاهد وای د ملګرو ملتونو راپور حقیقت نه لري او د دوی حکومت عمومي افه په ټولي زتو غملي کړی دا غلی مجاهد نن د خبره پر خپل ایکس شبکې افغاني ټوټر کړی دا مجاهد زیاته کړی دا چې د انتقام خيستنی ځینی شخصي او نامعلوم موارد شته او د طالبانو حکومت یې په وړاندې جدي پلټنه کړې ده د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت نن ویلي و داسې معتبر راپورونه یې ثبت کړي دي چې ښایي طالب چارواکو د تیر جمهوري نظام د سلګونو پخوانیو چارواکو وسلوالو ځواکونو له بشري حقونو جدي سرغړونه کړې ده دا راپور چې یو نامه نن خپور کړی و د 2020 کال د اگست 15 د 2023 کال د جون تر 30 په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د تیر جمهوري نظام د چارواکو وسلوالو ځواکونو په وړاندې د بشري حقونو د سرغړونو تر 800 ډېرې پیښې ثبت کړې دي چې په دې کې د غیر قضایي وژنو په خپل سر نیول او توقیف شکنجه او ناوړه چلن او د جبري ورکېدو پیښې مستند شوې دي په راپور کې راغلي دي د سرغړونې په داسې حال کې دي چې طالبانو د تیر حکومت د امنیتي او دفاعي ځواکونو او نورو چارواکو ته د عمومي بخښنې اعلان کړی و طالبانو په کابل کې د ایران د نیمه دولتي تسنیم خبري اژانس اکاسا او ویب لیکونکي نیولای دي د خبري اژانس نن پر خپل ټویټر لیکلی دي چې محمد حسین ولایتي د شنبې په ورځ د کابل هوایي ډګر نیول شوی دی د تسنیم خبري اژانس په خبره ولایتي په قانوني ډول افغانستان ته تللی و د نیول کېدو په اړه ورسره طالبانو هیڅ ډول جزئیات نه دي شریک کړي تر اوسه طالبانو د ولایتي د نیول کېدو په اړه څه نه دي ویلي په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ایراني اکاس نیول په داسې حال کې دي چې همدا مهال د افغان الاصل فرانسوي خبريال مرتضی بهبودی په ګډون یو شمېر خبريالان له طالبانو سره په باندې کړي په جنوبی وزیرستان کې د وسلوالو په برید کې اولس پوځیان وژل شوي دي پاکستاني چارواکو ویلي چې دا برید نن سهار د جنوبی وزیرستان د شولام خیسو په سیمه کې د پوځ په دوو موټر شوی دی امنیتي چارواکو د نوم نښودو له په شرط مشال اړې ته ویلي دي چې له وسلوالو سره په نښته کې د پوځ د یو چارواکي په ګډون یوولس نور پوځیان وژل شوي دي د چارواکو په خبره په سیمه کې د لټون عملیات پیل شوي او سیمه اوس مهال د دوی په کنټرول کې دی تحریک طالبان پاکستاني اچ ټي پی د برید مسؤلیت منلی دی ویلی دی چې دی په دې برید کې اتلس پوځیانو ته مرګ شوب لا اړولې ده او افغانستان د اصول 240 منډو په توپیر نمړی لوبه له پاکستان وبایلله د پاکستان ملي لوبډلې په خپلې غزمنی چټکې توپچونی سره وکړای شو چې افغانستان ته په 240 منډو ماتې ورکړي افغان لوبډلې د پاکستان د 202 منډو پوره کولو په تعقیب یوازې 95 منډې وکړې او ټول لوبغاړي وسوځېدل په دې سیالۍ کې د افغانستان لپاره په توپچونی کې مجیب الرحمن تر نورو ښه وځلېده او درې لوبغاړي وسوځول په پاکستاني توپوهونکو کې بیا امام الحق نیمه سلیزه ووهله د افغان توپ اچونکو دلی رحمان الله ګوربز مخکخو چاتل لسمندی وکړی د پاکستان لپاره حارث روف بیا ډیر خو زلی د هغه 15 لوبغاړي وسوځول او شاهین شاه اپریدی دوه وکټه واخیستلې ټاکل شوې ده چې دواړه لوبډلې به درتلونکو پنځمه په ورځ دګس په تلويشتو باندې ټا دوی مسالې تر سره کړي خبرونه مو واوریدل وړاندې در سره مطلب لرو لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت ویلي دي چې داسې معتبر راپورونه یې ثبت کړي دي چې ښایي طالب چارواکو د تیر جمهوري نظام د لسګونو پخوانیو چارواکو وسلوالو ځواکونو له بشري حقونو جدي سرغړونې کړې دي وړاندې به په خبرونو کې په دې اړه درته راپور او جزئیات ولرو د بهمرا سره واورې چې د بخښنې نړیوال سازمان ویلي د طالبانو له واکمنۍ وروسته افغانستان د بربادۍ په څنډه ولاړ دی دې سازمان دا زیاته کړې ده چې په افغانستان کې د ښځو حقونه په نشت حساب دي وړاندې په دې اړه هم درته راپور لرو د بهمرا سره واورې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان ویلي دي چې افغانستان له لوږې سره مخامخ دی نورستان ته به هم ورشو چې هلته اور لګیدنه رامنځته شوې ده او ځینې کورونه سوځېدلی دي
نن مازدیګر مهالې په کامدېش ولسوالۍ مونډګل په کلي کې برق د لاندې شاتې د وژنه یو کور اور واغسته د هغې سره په څنګ کې 43 زیات کورونو ته زیان اوښتی دی د الله په فضل سره جاني تلفات نه لري
غزنی ته به هم ورشو چې هلته په دې وروستیو کې خلک شکایت کوي ترافیکي پیښې زیات شوې دي
کموټر سایکل په ما خبر چې کموټر ورڅ دغه لزرس راغون اوبل ته خلار نه ورماجمی نار جنې ورکه سی یو مخ یا یې خامیت جنې واچی یا یې ودرې ترګوش سوغه کیس سترګي اخلي نه نار جنې ورکه سی په مخ ورځي ټکر کوي لبال سره لګي
نور مطالب هم شته عملتي هم غواړم
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت نن ویلي داسې معتبر راپورونه یې ثبت کړي چې ښایي طالب چارواکو د تېر جمهوري نظام د لسګونو پخوانیو چارواکو وسلوالو ځواکونو له بشري حقونو جدي سرغړونې کړې دي د چې په دې اړه یو نامه نور څه ویلي دي ورزو د امید سهرمل له په دې راپور کې ورو
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت وایي واک تر طالبانو له بیا ځلي رسیدو وروسته د 2021 کال اگست میاشتې د 2023 کال د جون تر دیرشمې د مخکنی جمهوریت نظام د کارکونکو په اړه د بشري حقوقو د نقض له 800 زیاتې قضیې ثبت کړي یوناما په افغانستان کې د پخوانی افغان ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو پر ضد د بشري حقوقو سرغړاونې تر عنوان لاندې خپل راپور کې چنن یې خبر کړه لیکلي په دې قضیو کې وژنې خپل سر نیونې شکنجا ناسم چلند او ګواخل شامل دي د یوناما پر راپور کې زیاته شوې په دې موده کې د مخکنیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو حکومتي چارواکو د وژنو 213 لس پیښې ثبت شوې چې د یوناما له قوله یو شمیر لومړی نیول شوې او بنخونو او یا هم نامعلومو ځایونو ته لیږل وروسته وژل شوې دي خو د طالبانو د حکومت وایان ذبیح الله مجاهد په خپل ایکس شبکه دا راپور له حقیقت لري بلل او زیاتوي د اسلامي امارت له لوري عمومي عفو په ټولیزه توګه عملی ده خو مجاهد دا مني چې د انتقام اخیستو ځینې شخصي موارد شته چې په خبري دوی په جدي ډول څېړي مګر په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت د بشري حقوقو مسؤل فیونا فریزر وایي له عمومي بخښنې وروسته د بشري حقوقو نقص د هغو کسانو له باور سره چې ملاتړ یې تضمین شوی وو خیانت دی او دا ښیي چې دا بخښنه په سم ډول عملي شوی نه ده
په ټول افغانستان کې سرغړونې شوې دوی ټول هوکړه لیکونه او د بشري حقوقو نړیوال کنوانسیون چې افغانستان غړیتوب لري او سني چارواکي باید ملاتړ وکړي نقضوي
دیو نامه پر راپور کې دا هم لیکل شوی چې د عمومي بخښنې په اړه هیڅ ډول لیکل شوی سند نه دی خپور شوی او یوازې د طالبانو د مشر په توصیه بسنه شوی او له همدې امله شکایتونه او سرغړونو ته رسیدنې په اړه هیڅ تګلار نشته یو نامه د مخکنیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او د حکومتي کارکونکو د بشري حقوقو نقص یو له جدي اندېښنو بوي او له طالب چارواکو غواړي چې د دې راپور موندنې په دقیق ډول وڅېړي د بشري حقوقو د نقض مخه ونیسي او هغوی چې دا ډول کړنې کړي محاکمه او د نړیوالو قوانینو پر بنسټ د بشري حقوقو خوندیتوب تضمین کړي په ورته وخت کې د مخکنیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو وایان اجمل عمر شینواری د یو نامه راپور په افغانستان کې د روانو واقعیتونو هنداره بولي هغه نن ازادي رادیو ته وویل نړیواله ټولنه او افغانان باید په یو سیاسي محور کې په افغانستان کې د بشري حقوقو د نقص مخه ونیسي
کوم شمیرې چې یو نامه ته پلاس ورغلي ډېرې کمی دي ټول افغانستان کې د بشري حقوقو نقص روان دی له نړیواله ټولنې هیله کیږي چې یوازې د دې ډول راپورونو خبرول بسنه نه کوي او عملی اقدامات وکړي ځکه طالبان وو دلته تر اوسه هیڅ ډول تفاهم او مذاکره تغړه نه دی هي
لدې وړاندې هم یو شمیر بنسټونو د طالبانو د رژیم لخوا د مخکنیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د وژنو او شکنجه کولو پیښې مستند کړي خو طالبانو لکه دنن رد کړي دي
راپور کې مواردل چې د ملګرو ملتونو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه ویلي وو چې طالبانو په تیرو دوو کلونو کې د بشري حقوقو څخه سرغړونه کړې ده بل پلو بیا د بخښنې نړیوال سازمان وایي د طالبانو له واکمنۍ راوروسته افغانستان د بربادۍ په څنډه ولاړ دی د سازمان په خپل راپور کې چې تیر شپې خبر کړی دی لیکلي دی وخت د طالبانو له رسیدو وروسته جنوني لسته کړو منی شوی بنديان شوی د بیان ازادي خو لاندې شوې ده او د ملکی تلفاتو راپورونه هم شته دي د بخښنې نړیوال سازمان په طالبانو غږ کړی دی چې د ټولو کړنو لاس واخلي تفصیل بیا هم د امید سهرمل له اورو
د بخښنې نړیوال سازمان د بشري حقوقو د نجونو خصوص زده کړو بیان ازادي او ملکی مرګ ژوبلې په اړه د طالبانو یو شمیر ځپونکو اقداماتو ته کتنه کړي د سازمان په خپل ایکس شبکه یا په خوانی ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې د طالبانو له واکمنۍ راوروسته افغانستان د بربادۍ په څنډه ولاړ دی په بیان کې یو شمیر ارقام خبرې شوی ویل کی واکټر د طالبانو له رسیدو وروسته یعنی د 2021 کال لاګست څخه د 2022 کال تر جون پورې طالبانو 1200 کسان نیول چې 1300 خزي دي د بخښنې نړیوال سازمان د نوی لیکلي چې دا کسان په کوم جرم نیول شوی خو طالبانو تر ډیره معترض خزي او یو شمیر نور هغه فعالان نیول چې د بشري حقوقو پر ضد د نجونو د زده کړو خلاف د طالبانو پریکړې ننګولې وي او یا هم د طالبانو په سیاستونو نیوکه کوله د بخنې نړیوال سازمان د حملې کلی چې طالبانو 1.1 میلیون جونې لسانه وزدا کړو لسل زره ډیر جونې او خزي په هنتونونو تلطلو باندې کړی دي. تر خوای د 2022 کال په څلورو مروبه کې د خزو د ګمارنې کچې د 2021 کال د دویم مروبه په پرتله 25 سلنه کم شوې. د بخنې نړیوال سازمان داسې مهال د ارقام خبروي چې طالبانو له محدود دولتي ادارو پرته په ټولو دولتي او غیر دولتي ادارو کې د خزو د کار مخنی ولي. کڅ هم د خزو انجونو په زدا کړو او کار د بندي سپری کړه د طالبانو حکومت د افغانستان کورنۍ مسأله بللې خو د طالبانو د اپری کړه په نړیواله کچا په پراخه کچه غندل شوې ده. د بخنې نړیوال سازمان دا هم ویلې دي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته 33 سلنه رسنۍ سقوط شوي او تر څنګ یې 78 سلنه خزینه او 25 سلنه نارینه خبریالان بدند شول. د بخنې نړیوال سازمان د ملکیانو مرکزوب لته هم اشاره کړې او وایي چې د 2020 کال لاګست د 2023 کال تر می میاشتې پورې 1095 ملکیان وژل شوي او 2609 نور ټپیان شوي. یا سازمان دانه دی ویلی چې دا ولسی مرکزوب لا د کومه وسله والی ډلې د بریدونو له عمله رامسته شوی خو پر افغانستان د طالبانو د دویم ځل واکمنۍ لپاره روسه کڅ هم طالبانو په ټول افغانستان کې د سرتاسري امنیت د ټینګښت داوه کړي خو وخت نا وخت د داعش وسله والی ډلې په حملو کې ملکی جوبرا وخت دی. د بخنې نړیوال سازمان زیاتوي نه یوازې دا چې طالب چارواکو د افغانانو د حقونو په ځانګړې توګه د خوځو د حقونو د ساتنې په برخه کې خپل ژمنې ماتې کړي بلکې تاوتریخواله یې پیل کړی او له بشري حقونو یې پراخه سرغړونه کړي. د دې سازمان له قوله طالبانو په سیستماتیک ډول د بشري حقونو ساتنې کلیدي بنسټونه ړنګ کړي، د بیان ازادي یې له منځه وړي او په زرګونه افغانانې په خپل سر ډول نیولي، بندیان کړي، شکنجه کړي، ورک کړي او ان وژلي. په راپور کې دا هم لیکل شوی چې اوس مهال په افغانستان کې خبریالان او د بشري حقونو ملاتړي، هنرمندان او مذهبي او قومي لګکي په خطر کې دي. د طالبان حکومت د دې راپور په خبرګون کې د ازادي رادیو پښتنه جواب نه کړ، خو وړاندې ویاندویان ویلي چې په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. هخوا یو شمېر افغان فعالان هم د طالبانو ځپونکو اقداماتو ته اشاره کوي او وایي د طالبانو کړنو افغانستان تیارو ته وړل. یو خزینه خبریاله چې نه غواړي نوم یې راپور کې واخیستل شي ازادي رادیو ته وویل
د طالبانو بیا واکمنېدل په افغانستان باندې افغانستان شل کاله بیرته شاته لاړه، ولسی وځپل شو، ولس یې ورک ورک شو. په دې دوه کلونو کې چې طالبان په افغانستان باندې واکمنه ده، د هرې خوا نه ضربا او دردونکي حالات په ښځو باندې راځي، خصوصا ښځې چې ورځ تر بلې دردېږي، ورځ تر بلې ځپل کېږي.
یو بل مدني فعال چې دا هم نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي وایي طالبانو تر ټولو سخت اقدامات د ښځو او نجونو پر ضد کړي دي.
پرله پسې توګه چې هر امر یا مکتوب راځي هغه پر افغان مېرمنو باندې راځي. که لومړی موږ یادونه وکړو، لومړی د مکاتبو موضوع و چې تقریبا د دوه کالو څخه په تېرېدلو سره بند پاتې دي، او دغه تر څنګه پونتونونه دي چې د افغان مېرمنو په وړاندې یو لوی خند کېدلی سي. دغه څخه وروسته چې کله د موساتو موضوع سوله چې ټول هغه مېرمنې چې په ولایتو مرکز کې په موساتو کې کار کوي هغوی له کارونو څخه وشړل سول یا پر کور باندې کښېناوسل.
خو د طالبان حکومت بیا د ښوونځیو او پوهنتونونو له تړل کېدو او د ښځو د کار بندیز په اړه په دوی د لګېدلو ټولو بندیزونو دفاع کړي. په همدې حال کې د بخنې نړیوال سازمان بیا له طالبانو غواړي چې سمدستي د خپلو غچ اخیستونکو پرېکړو لاس واخلي او د مذهبي او قومي لګکیو د بشري حقونو د مدافعینو، قاضیانو، وکیلانو، پخوانیو دولتي چارواکو، څارنوالانو، خبریالانو او نورو پر وړاندې بریدونه پای ته ورسوي. تر خوای جنو ته د زده کړو اجازه ورکړي او د بیان ازادي د تضمین په ګډون ل خپل سرونی ونو لاس په سر شي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه ل ازادي راډیو څخه.
د پاملرنې نړیوال سازمان وایي چې د خونځي او اتیا سلنه انجونی چې شمیر شاوخوا 2 میلیونه کېږي له زده کړو لرې دي. د انسټیټیوټ په خپل تازه راپور کې ویلي چې شاوخوا 1.5 سلنه انجونی اندمړنی او زده کړو ته لاسرسی نه لري. تفصیل په دې راپور کې
د پاملرنې نړیوال سازمان په تازه راپور کې ویلي چې زده کړو ته لاسرسی په افغانستان کې د ماشومان لپاره تر ټولو لوی ننګونه ده او دا ننګونه د نجونو لپاره نور هم ستونزمنه شوې ده. دغه سازمان وایي چې شخړې، جګړې، کډوالي، جبري بېځای کېدل، طبیعي پیښې او بېوزلي د دې لامل شوي چې په پراخه کچه ماشومان له زده کړو بې برخې شي. د دې ادارې د راپور له مخې چې د دوشنبه په ورځ خپور شوی په سلو کې اتیا نجونې او ځوانې ښځې چې د زده کړو مستعقدي او شمېر 2.5 میلیونه ته رسیږي لیک لوست نشي کولای. دغه سازمان د معلوماتو له مخې په سلو کې ډیر سنوري چې شمیر 1 میلیون دی آن لمرنی زدکړې نش کولای. د پاملرنې موسی وای افغانستان یوازنی هیواد دی چې د نجونو زدکړې پکې منع دي. پام دی ال کې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت د رواني اونۍ د دوشنبه په ورځ ملاته د حکومت د حساب ورکونې په نوم په یو پروګرام کې ویل چې دوی شاوخوا لس میلیونه زدکوونکي لري چې څلور میلیونه انجونې دي. د وزارت نه دی ویلي چې په دغو انجونو کې څومره په ښوونځیو کې او څومره په دیني مدرسو کې زدکړې کوي. د پاملرنې موسی په وینا د 2022 په دسمبر کې پوهنتونونو ته د انجونو د تګ بندیز له سلو زرو څخه ډېرې انجونې اغېزمنې کړې دي. دوی په دولتي او خصوصي تعلیمي موسسو کې زدکړې کولې. د دغې ادارې په وینا د انجونو او ښځو پر زدکړو بندیز د افغانستان اقتصاد 5.4 میلیارده زیانمن کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې ښځینه زده کوونکي وایي چې د ښوونځیو پرانیستلو ته په تمه دي، خو د طالبان حکومت په دې برخه کې کومه هیله نه ده ورکړې. یوې نجلۍ چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته ویل چې د طالبان حکومت تر بلې خبرتیا پورې د نجونو ښوونځي وتړل، خو تر اوسه د ښوونځیو د پرانیستلو هیله نشته.
برمال خیلی دردآور
مقتدی را دردون کی شوی کله چې د خوانزی کلمه اورو تړلی ذهن ترازی هر ورځ را توی چې خوانزی خلاصي کی خو نه د هغه کیسه ده چې مور یې ماشوم ته د هغه د ویده کیدلو لپاره کوي دوی موږ ته هم هماغه کیسه کوي تر سو ویده شو حقیقت کې خوانزی زموږ پر مخ نه پرانستل کیږي
پام دیال کې د کابل ولایت یو بل زده کوونکی زیبا وایي چې لزده کړو لري پاتې کې دوی ژوند ورتریخ کړی دی
مدت دو سال دوربودن
دوه کاله له ښوونځي او لیک لوست څخه لري پاتې کېدل په مونږ ټولو باندې ډیر سخت تمامیږي زموږ هیلې د خاور سره خاورې دي دا د خوښنۍ ځای دی چې د افغانستان نیمایي وګړي له درس او تحصیل څخه منې دي
دا په داسې حال کې ده چې شپږم ټولګي څخه د پورته نجونو پر مخ د ښوونځیو له تړل کېدو څخه څه باندې اووه سوه ورځې تېرې شوې دي او د دولتي او خصوصي پوهنتونونو له بندېدلو څخه څه باندې 230 ورځې تیریږي خو له ملي او نړیوالو غبرګونونو او غوښتنو سره سره بیا هم طالبانو د زده کړو دروازې د نجونو پر مخ نه دي خلاصې کړې
azadiradio.com
اوس په ختیځ کې نورستان ته ورشو د نورستان په ختیځ ولسوالۍ کې هم دیش کې اور لګیدنې له دیارلس زیات کورونه سوځولې دي ځای اوسیدونکي وایي یاد اور د برېښنا د شارټۍ له امله نومړی په یو کور کې لګیدلې و چې بیا نږدې کورونو ته خپور شو او خلکو ته یې درانه مالي زیانونه اړولي دي دوی وایي اور د ځایي اوسیدونکو په همکارۍ مړ شوی دی تفصیل له سیمې پاتې راپور کې
د کامدیش ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي مولوی نعمت الرحمن رحماني د سه شنبې ورځې ماخام ناوخته ازادي راډیو ته ویل د ولسوالۍ اړوند منډګل کلی په یو کور کې لومړی د برېښنا شارټۍ لامل اور لګیدل او بیا نږدې کورونو ته خپور شوه چې په وینا یې له ډېر لسوزیت د هستوګنې کورونه لوله پکړې دي
نن مازدیګر مهال په کامدیش ولسوالۍ منډګل په کلی کې برق لاندې شارټۍ د وژنه یو کور اور واغسته دا غې سره پسند کې دیالس نوم زیات کورونو ته زیان اوخته دي د الله په فضل سره جاني تلفات نه لري د مالی تلفاتونو په سره خلک مخامخ شوي دي هغه پخوانی کورونه چې نورستان هغه شهرت په هغې باندې لري مجلل کورونه سوځېدلي دي نو د الله په فضل سره د خلکو هغه همکاري سره چې نږدې بازار کې وو مور محل شوي دي
د مولوی نعمت الرحمن په خبره چې په یاد سیمه کې ډېری کورونه لرګیو جوړ شوي او د هر کور په دروازو کړکۍ وستنو او تیرانو کې د کندنکاری په وسیله ګلان او خولي نقشونه جوړ شوي چې نننی اور هغه ټول سوځول او د خلکو غلې دانی او شتې پیرو بدل کړی دي
نورستان ولسونه خپل هغه غلاجات او هغه د کال سامانونه په دې کورونو کې ساتي نو خلکو ته ډېر مالی تاوان اوخته دي وختونه هم دا دي چې د امارات اسلامي مسؤلین او همدغه شان تماسات همدغه خلکو سره چې په همدغه واقع کې هغوی ته سخت مالی زیان اوخته دي همکاري ورسره وکړي
موږ هڅه وکړه چې له چارواکو د یادې اور لګېدنې د مالي زیانونو کره شمېرې معلومې کړو خو هر یوې له معلوماتو ورکولو ډډه کوله
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د کډوالو نړیوال سازمان وای لکټر لګه په په سلو کې اویا افغانان د بې وزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي او بیکاره دي. دغه سازمان په خپلې ایکس یا پخوانی ټویټر په یو بیان کې په افغانستان کې د بیکارۍ د زیاتېدو خبر ورکړی دی. د کډوالو نړیوال سازمان د هم ویلي دي چې سږ کال 2000 افغانو کورنیو سره د مرستې لپاره 140 میلیونه ډالرو بودیجې ته اړتیا ده، خو یو شمېر خلک بیا وایي چې بې وزلۍ او بیکارۍ په ژوند ډیر اغیز کړی دی. تفصیل په دې راپور کې
د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم د دوشنبه په ورځ پر خپل ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر په یو بیان کې لیکلی چې لږ تر لږه په سلو کې اویا افغانان د بې وزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي او بیکاره دي. د آی او ایم د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې بیکاری مخ پر ډیرېدو ده. دغه سازمان دا هم لیکلي چې د افغانستان د اقتصاد له سقوط وروسته کوچني او لوی کاروبارونه خپل کارکوونکي له دندو ګوښه کوي. د کډوالۍ نړیوال سازمان زیاته کړې چې سږ کال 16000 افغان کورنیو سره د مرستې لپاره 140 میلیون ډالرو ته اړتیا ده. بل پلو یو شمېر خلک د خپلې بې وزلۍ او د بشري مرستو د ترلاسه کولو د اړتیا په اړه هم خبرې کوي. وی افغانې میرمنې چې نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي وایي چې د پخوانی جمهوری حکومت پر مهال د یوې دولتي ادارې کارکوونکې وه او اوس بیکاری له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ کړی ده.
مشکل اقتصادي مې په حد
ده. زما اقتصادي ستونزې داسې حد ته رسیدلې چې ما خپل سپما ټولې غالۍ توشکې او هر څه چې د خرڅلو لپاره موجود و د حلالې ډوډۍ د موندلو لپاره وپلورل چې ژوند وکړم او مړه نشم. په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت دومره بد دی چې کار نش کولای او نه شاقه کارونه کولی شي. په دې جرم چې ښځه ده
نه میرم.
سعدیه چې د طالبانو د حکومت د تګلارو پر ضد له لاریون کوونکو د هم وایي چې په پخوانی جمهوری نظام کې یو شمیر ځوانانو او ښځو ته د کار زمینه برابره کړې وه، خو اوس یې اقتصادي وضعیت ښه نه دی.
د جمهوری ریاست په دوره کې ما یو دفتر درلود. موږ د هغو ځوانانو او ښځو لپاره کار پیدا کړ چې له پوهنتون څخه فارغ شوي وو او کار ته یې اړتیا درلوده. اوس چې زه بیکاره یم، د بیکارۍ زما په روان هم بد اغیزه کړې ده. بله مسله دا ده دا چې زه د ښځو د حقونو یو فعال یم. ما ته اجازه نه راکول کیږي چې بهر ته ووزم چې دا خورا ستونزمن کار دی او زه دا مهال په یو ستونزمن حالت کې یم.
د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت د بیکاری د لمنځه وړلو او د کار د پیدا کولو په اړه څه ندي ویلي، خو د دغه وزارت ویان سمیع الله ابراهیمی د رواني اونۍ د یکشنبه په ورځ ملت ته د دولت حساب ورکونې په پروګرام کې د حرفوي زده کړو او د کار د جوازونو د ویش په اړه وویل.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت په 1401 لمریز کال کې 3,000 ته مرکز او ولایتونو کې د اماراتي او همکارو موسساتو په مرسته د فنی او حرفوي زده کړو د مراکزو له لارې د فنی او حرفوي زده کړو زمینه برابره کړې ده، او د افغانستان په سطحه 3,500 قطعي د کار جوازونه داخلي او خارجي وګړو ته ویشلي دي.
هغه زیاته کړه چې له ځینو هیوادونو سره د مسلکي او نیمه ماهرو کارکوونکو د لیږلو په اړه لومړنۍ خبرې هم کړې دي، خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام له دې مخکې وړاندوینه کړې وه چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ او د نړیوالو مرستو له کمیدو وروسته به د راتلونکي کال تر نمایي پورې شاوخوا 90% افغانان د بېوزلۍ تر کرښې لاندې وي. آی او ایم د افغانانو په منځ کې د بېوزلۍ او بیکاری د زیاتوالي په اړه د اندېښنې ترڅنګ ویلي چې په 2022 کال کې 10,000 افغانانو ته د کار زمینه برابره کړې او له 50,000 کورنیو سره یې مرستې کړې دي.
بل پلو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی دا کړی ده چې د سیمې په 45 هیوادونو کې د افغانستان سیاسي استازولۍ د دوی رسمي استازي لري. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت تر دې دمه د نړۍ د هیڅ هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی، د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په 15 هیوادونو کې د افغانستان د سیاسي استازولۍ یا سفارتخانو د ترلاسه کولو خبره کوي. امیر خان متقی په کابل کې د سه شنبې په ورځ ملت ته د حساب ورکولو په نوم غونډه کې وویل،
چین، ازبکستان، ترکمنستان، ایران، پاکستان او همچنان در تاجکستان
چین، ازبکستان، ترکمنستان، ایران، پاکستان او همدارنګ په تاجکستان کې د خاروخ قونسلی، قرغزستان، قزاقستان، روسیه، ترکیه، قطر، سعودي عربستان، دوبی او ماليزیا کې زموږ د سفارتونو چارې له مرکز څخه اداره کیږي او ډیپلوماټان هم استول شوې دي. دغه هیوادونو هم قبول کړي. له تاجکستان پرته په هغو هیوادونو کې چې ما یې نمونه واخیستل، نوي ډیپلوماټان لیږل شوي او خپلې دندې مختبیایي.
ډیپلوماټا یې نو امنجا پر استاده شوه او اونجا وظیفه را انجام میته.
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وای نړۍ د رسمیت پیژندلو په برخه کې بشري حقوقونه ټولګډونو حکومت او لترهګری سره مبارزه د پلمې په ډول کاروي. خو د بخښنې نړیوال سازمان بیا په تازه راپور کې ویلي چې د طالبانو له واکمنۍ را وروسته افغانستان د بشري حقوقونو د نقص په برخه کې د بربادۍ په څنډه کې ولاړ دی. امیر خان متقی وای د نړۍ له خوا دوی ته د رسمیت پیژندنې په برخه کې ځانګړي شرایط نه دي وړاندې شوي، په داسې حال کې چې د بشري حقوقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د تعلیم او کار د حقوقونو ټینګښت، د ټولګډونو حکومت جوړیدل او لترهګری سره مبارزه د طالبانو لپاره د رسمیت پیژندنې بنسټیز عوامل بلل کیږي. د تیرې اونۍ د سې شنبې په ورځ د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر وویل طالبانو له حکومت سره د پراخو اړیکو ټینګول تر هغه وخت امکان نه لري چې د افغان ښځو حقونو ته په درناوي کې پرمختګ نوي شوی. انټونی بلینکن د طالبانو د واکمنۍ د دوه کاله پوره کېدو په ورځ په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل متحده ایالات به بیا هم طالبان د خپلو کړو ژمنو د نه عملي کولو په تیره د نجونو او ښځو د حقونو په برخه کې مسؤول وګڼي. په ورته وخت کې په برېټانیا کې د افغانستان پخوانی ډیپلوماټ عزیز معارج وایي طالبان له نړۍ سره ښکار اړیکې نه لري، خو د پردې تر شا دوی ځینې تعاملات کړي. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
دواړه خواه عام نړۍ عام طالبان د سي یو بل ته صادق هم نه دي او دوی د پردې شاته او څه عام معاملې لري او ظاهرا بل څه وایي زارات بل څه دي او له ملت نه متاسفانه خبره پټي. یعنی په ټوله کې د سویلس د پردې شاته دوی سره ښه جوړ دي. سفارتونه ستان تاګورا تاکستا پلاویزی التوای تورلس کې الته سفر مده ممانعت ته اما دې خواته چې ګوري د مسکو فرماتم بل کې سپراتون کې کې دوی ته ناسو تمزي. طالبان هم هغه څه وایي چې موږ ټول شرایط برابر کړی نه دي، د نړیوالو او څه شرایط ته وړاندې کړی دي.
پر افغانستان د طالبانو د دویم ځل واکمنۍ دوه کاله پوره شول، خو د گاونډیو هیوادونو په ګډون حکومت د نړۍ د هیڅ هیواد لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی. طالبانو پر افغانستان د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته نجونو له شپږم ټولګیو پورته له زده کړو منع کړي. دغه شانې د نجونو په وړاندې د پوهنتون او هر ډول زده کړو دروازې بندې کړي. د دې تر څنګ پر ښځو د کار، سفر او ګرځېدو پراخ محدودیتونه لګولي دي. که څه هم د طالبانو دا پریکړې په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوې دي، خو تر دې دمه د بشري حقونو د مراد کولو په که د طالبانو په پریکړو کې کوم بدلون نه دی راغلی.
اوس به غزنی ته ورشو. د غزنی، پکتیا او میدان وردګو ولایتونو ترڅنګ د هیواد په ډیرو سیمو کې د شپې مهال د موټرو د لاریزو څراغونو له امله د ټکرونو له امله ځینو خلکو ته د مرګ ژوبلې اړولې راپورونه ورکړل شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
تیره ورځ د غزنی قرباغ ولسوالۍ یاړوند په مینو کلی کې د ټرافیکي پیښې له امله یو تن وژل شوی او دوه نور بیا سخت ژوبل وو. دغه ډول پیښې ډیری وخت د سړکونو خرابوالي، د موټروانانو د بې احتیاطۍ، په یو وخت افغانستان او هندوستان لاس موټرو ګرځولو او د موټروانانو د غیر مسلکیتوب له امله کیږي. خو د دې تر څنګ لوی لامل یې د موټرو او موټرسایکلانو لایزري څراغونه بلل کیږي. دا غزنی، پکتیکا او میدان وردګو ولایتونو ترڅنګ د هیواد په ډیری سیمو کې د شپې مهال د موټرو د لایزري څراغونو لامل د ټکرونو او د ټکرونو لامل ځینې خلکو ته مرګ ژوبل اوړي چې اوسې د دغه ولایتونو ګڼ اوسیدونکي د بندېدو غوښتنه کوي. عمر جان د غزنی ولایت یو اوسیدونکی دی. دی وایي د لایزري څراغونو موټران چې په مقابل لوري ورسي سترګې اخلي، لار ورڅخه ورکیږي او بیا موټرسایکل ټکر کوي.
که موټرسایکل په مخه ورسي، که موټر ورسي، دغه لیزر څراغونه ابل ته بیخي لار نه ورمعلومي، لار جنې ورکه سي یو مخ، یا یې خامې ته جنې واچي، یا یې واده را درغو څو هغه چوس سترګې اخلي نه، لار جنې ورکه سي په مخ ورځي ټکر کوي له بل سره لګي.
د غزنی ترڅنګ په پکتیکا ولایت کې هم جنود ځوانانو خپلو موټرو ته لیزري څراغونه لګولي. د دغه ولایت یو سیدونکو فعال ځوان عبدالباری نعیمی وایي دلته هم ډیرای خلک ټرافیکی اصول نه مراتوي، بی احتیاطی کوي، لیزری څراغنه یې پول کړی وي چې لامل یې ډیرای وخت پیش رامنځته کیږي.
په پکتیکا کې هم دا ستونزه سته. موټر چلوونکي لومړی خو ټرافیکی اصول نه مراتوي، د شپې مهال چې په لار باندې تک کوي عمومي لارې، دوی خپل څراغونه دوامدار پول ساتلی، هغه ډیم حالت کې نه چې مخامخ ورتلونکي موټر په غټه ستونزه کې چي. بل ستونزه د لیزری څراغونو د چاغه خورا خلک له ستونزو سره مخامخ کړی دی، وخت نا وخت لامل ټکرونه رامنځته شي.
همایون بهادری بیا د میدان وردګو ولایت اوسیدونکی دی. دی بیا په دې نظر دی چې یوې خواته د موټروانانو بې احتیاطي او غیر مسلکي توب، او بلې خواته لیزری څراغونه تل د ټکرونو او مرګ ژوبلي سبب کیږي.
یو غیر مسلکی ډرایوران شه او بلې لیزری څراغونه شه، نو دا هم د دې لامل کېدای شي د مقابل لوري له خوا د ټکر امکان زیات وي. نو که چیرې دې ته ډېر پام وشي او د هغوی د مخنیوی وشي، نو
دا چې د غزنی پکتیکا میدان وردګو ولایتونو ګڼ اوسیدونکي د لایزری څراغونو د مخنیوي غوښتنه کوي، نو په غزنی کې د ټرافیکو مدیر قاری نور محمد رهبر وایي هڅه یې کړې ده چې لایزری څراغونه بند کړي.
کوم لیزری څراغونه چې په بعضې وسایطو کې وي لکه موټر او موټرسایکلانو کې، نو هغه د خلکو مزاحمت کوي او حتی عامل د حادثو ګرځي. اول لپاره موږ اقدام کړی دی چې هغه څراغونه موږ ځینې خلاصوو، چې هغه غیر ضروري څراغونه وي او دوی ورته بسته کړي وي. نو له خلکو مو هم دا غوښتنه ده چې هغه کوم څراغونه چې دوی غیر ضروري پکې بسته کړي وي، خلکو لپاره تکلیف جوړوي، هغه ځینې ایسته کړي.